آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو
ده اجل نیته چی راشی نبدلیگی مرگای نکوی و چا تا انتظار.
د شاعر لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبی هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واوري. په دې ادبی مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکی یک شنبه فیسبوک شل کلن کیشي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاری یا مثلا نور
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل او خدا خلاص کی ځان تخلیه
د خواله رسنۍ ولر یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي. قاری لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روان اونی یک شنبه په کابل کې د نادرخان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپېته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته یې د شپږ کلونو په موده کې د قرآن کریم د حفظ او تجوید تر څنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یوه خورا منلي قاري په صفت هغه څوک و چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه ده ده بقرات كده.
ولا تخافون انكم اشركتم.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاري برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکی د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولی. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکی او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکی و، ازادي رادیو ته ویل:
ډیره خوشینه یم له دې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سورکو. دا یو ډیره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډېر زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډېر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایع ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو:
د ملي راډیو سره لایف پروګرام لرم، دولس بجې نو مخکې د دینه مې د زړه تنګ تنګ کېده، پوه شوم چې ولا څه مشکل دی. خیر خدا پروګرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نو چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی وو چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، اندونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسي شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې نږدې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخشلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې سب کړی وو.
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، که عزت غواړي د نور په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتګار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې پریا عبادت مکړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چا ته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار، برکت سلیم ته دومره نصیحت و، دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد و. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزي دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله، او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ له لوستونکو سره حسي تجربې شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له واره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس، لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او څکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکو عاطفه پاروي، او تصویرونه له لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډیر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، تلایی بانه دی جار پتار شمیرلی، پر خامچکو اننگو دی دا سییسی لکتار دا زعفرانو سر پیالکی، ناز دی بیا خطلای بر لک پیروتا. خایستو دوزخ می غیغ کنی ولی بیل تامی چمرگونی تبکیگی، پوال استرگی لک دو تور تناکی، وچ را گونه پگاردو که کاری خایستو که می وچی را چچی. خایستو زما دا چایو پا پیاله کی تور شمی بر که دوبی دوبی کی، مانا دا چه ترازینو بل می چوک دی، خایستو رگ می پا رگ باندی خوگی گی، خایستو باران دای سرغه می وری. مازدیگر دی د ویالی لغاړې ناست یم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، له مستی څانګې تاک ته ورغلي، دا انګورو تر چیلې ده تنګه شوې، سږ به ډېرې ورنه وچې کړمه پاڼې چې د ټولو سهیلیو دې لاپس شي. ښایستو د ترخو څو جاروګان راوړه چې ویاله کې څو لامده وي راته ایښي، ترخه تیز اتر په غیږه کې د سیوري لکه یوه پونده صحرا چې منډه وکړي، لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي. ښایستو توتکۍ ځاله کې لګیا ده، مثلث نیمه دایره یې ده تمامه، په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه. لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیاکي، د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل. ښایستو اوبه چلپیږي که کبان دي، او که توت دي د ویالې لپې تلویږي، لکه ستنې چا ټومبلې وي په کار کې، وړانګې څرخې دي په پاڼو د چنار کې. شمال غږ دی په شپیل کې درومې تیریږي، شمال غږ دی په شپیل کې درومې تیریږي.
لانزورګر شاعر اومن نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولی وو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
خوال رسنی او د دې رسنیو کلتور. په خوال رسنیو کې یو شمیر افغانانو خپل کلتور پښاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنې کې که څوک لیونی نه وي پام حضر کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام حضر خبره به هم له هوا سره ولاړه شي، او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمیر نور هم خبر کړي چې پلانې بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هېڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و، بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمرې تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسانې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 140 کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هره ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې بدل کړ، اوس یې ایکس بولی. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وی موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نوري کمې لارې لري تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسي وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقمي، مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او د هغې یو وجه خو دا کېدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې د فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي، خپله ډېر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یې هماغه کاپي کوي، پوسټ کوي، یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي، یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر په کې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي، او په خبره د دوی دا ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې له ستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي، او د ټولنیز ثبات له منځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کېږي، یو خو عقدوي خوا زیاتېږي، له بلې خوا بد حالات فکر لا ورګډوډوي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ او جګړو، بې وزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډېره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټوکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله اوقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډېره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کېږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کېږي. ډېری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډېر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان ته تلویزیون راخی د خلکو پزرونو لږ ډیر کښیناست. البته تر دې مخکې رادیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کې سکه نغښتي وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونې په دې راپور کې سره ور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړی دي. دا دغه تمثيلي ټوټو مو مسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثيلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر پرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
دا تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثيلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثيل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنې ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
د موږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثيلي یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کېږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثيلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثيلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثيلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغو تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي ډډې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولې تېر اوادې به پرسوي د پچانګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بېول دي.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي، معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله مل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل خلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع عالم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به مو څه وي؟ تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپموو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه تر څنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامه دی سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته رابولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادودې چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې شونډه لري او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب په نوم په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلې شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی، وخت نا وخته ده، سهار بار سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي، معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره ده د راغلی ده. اجي صاحب نادرخان او خیزه چې دا د ګوره لوغو چې ګوره یالې پرېښی کورې پرېښی ده راغلی ده. نو نن به دا خبره د ویش ما تا معنا سره خلاصه کړو، دا ویش به سره معلوم کړو. زه چې به کرار هغه ورځ نه دی راخوسي نه به په ما تا کڅوک سره غږېږو. پرده ښه ده، د سیال تر خبرې د تربرو تر خبرې ډېر تاوان قبلوم، مګر سیال په ځان کښې نه غږوم، تربور په ځان کښې نه غږوم، د تربور سخې په ځان نه پخوم. راچی می کرد مولو اصلی موضوع تا براسو راچی کرد ویش خبره ده ویش چنگ ویش را سره کمی چنگی ده سره وکم
ویش خوبه سره کهو نو چنگی سره کهو خوی ده غصی ویش لکه ده سنگه سی ده دنیا و سودی و ده خلق و سره کرده ده غصی ویش
اونو خود بیده که سره کهو ده دنیا و سود خودش ده چه ما طول حساب کرده
خواه چنگه ده کرده
د کلي مځکې د کلي ماشینان دي، که شمسیانې دي، که برمې دي، که مځکې دي، که کور ده، که لا ده معنا، او که دغسې معنا د بازار کور ده، د غزني در ښیم، که د غزني کور ده یا هغه نمره ده. دا مې ټول حساب کړي دي، وچ په نیمای وچ په نیمای داسې وچ په نیمای باندې وروره چې نور حساب ته ضرورت نهسته.
وچ په نیمای ولې؟
څنګه ولې؟
ما ته خو وچ په نیمای خو نه دی سره کړي، ولې دا درای خوند دا به څه کوي؟
نو
خوند ته خو به اک ورکوو که بیا نه ورکوو؟
خوند ورته د تا پلار اک ورکړی، د په دا کلي کښې یو بل چا هم اک ورکړی ده وخور ته.
بل څوک څه کوي؟ ما او تا ورکوو، زه یې ورکوم.
ته سې ورکوې، بیا یې له خپلې برخې ورکړه که څنګه نادرخان هم کې.
خو دوی حق لري، باید دوی ته خپل حق
ورکړم. زه خو یې نه ورکوم، زه خو یې نه ورکوم.
که دوه خوندې په یوه ورور حساب دي، هغه خو هغه د معلومدار دغه یو ته بیا زه ورکوم، دا دوه ته خو بس ته حق ورکوو.
زه د خور حق منم نه چې واوا زه بس ته ورکوم، زه د یوه ورور حق ورکوم.
نو دا خو ظالمې ظالمي کوي، نو دا خو ظلم ده. نو
وام ظلم نه ده، رواج ته راسه، له ظلم دې خدای وساتې. په دا ټول کلي در سره ګرځم، په دا ټوله منطقه در سره ګرځم.
څه پ کښې وایي؟ دغه د ما خبره څنګه ده؟
د معلم ته یارې ضرورت نهشته، یارې د ماد زه خور ته حق نه ورکوم. ته څنګه کوې؟
زه یې ورکوم. ته
له خپلې یې شې بیا ورکړه.
له خپلې سې ورکوم، ته بیا م ورکوې؟
ولې زه نه ورکوم، زه له تا سره حساب کړم، ته بیا له خپلې شې ورکړه. خو دا خبره خلاصوي نه، دا ویش خلاصوي نه.
خلاصوم یې، زه دننه انجوکانې راوغواړه، دا خوندې م راوغواړه، د غو دلته حساب ورسره کوو. غو ته
ته څونه بې غیرته یې، خور ته څنګه حق ورکوې؟ له کلي وایي مو، زه له نرخه مه وځه.
له نرخه نه
وځه، رواج ته راسه.
رواج څه کوې؟ دغه رواجو مو خراب کړي. دین محتبر ده که رواج محتبر ده؟ که ده
ورسره یې په دین کښې زه نه غږېږم، وام رواج ته راسه. وجه د کلي
دغه په دین کښې دي، په شریعت کښې دي، په قرآن کښې دي، په حدیث کښې دي، هغه د پارشي ثابته ده. زه
نه ورکوم وروره، دا حساب خلاصوې که نه خلاصوې؟
ولې یې نه ورکوې؟ زه یې ورکوم. اتي خرو
وام ته خو بیا دا کار نه خلاصوې. هلکه په ټول ژوند کښې کسان ده که له ما سره په
لور
دا څه جلا کېږم په دغو خاطر باندې؟ داسې مې دغه یینې درته راهېږي زما چې داسې دا لاس خبره
خیر دغه واده سوی دی هغه کور وتل دی په باندې لري وو کې دی سل فصل کې حق کې قران ته حق کړی حدیث ته حق کړی حدیث ثابت دی شاکه وتل کړی
نو دوی چې معنا دی په خرو خبره معنا
په خرو بالکل سل فصل کې حق دار ها وو په خره دی حق وایي په خره نه بده کې ملامت نه ده
نو دوی ولا ورکې دی ما دی ما مور ته قسم ده کا کور کړی دی ما دی پلا خوان وو ته ولا کا کور کړی
سره کا دی خلګ
نو هغه په څار سو خپل
از نه خیر
وکړو او څه خیر وکړو
اور کا چا څه خپل خوان ته حق نه در کړی خپل خوان دی هغه به خدي خوان پستر کنه ورته ګول دوه کم باندې
و نو بیا کده غی نو بیا خوان دا حساب د نادر خان او کتا څنګه خوخت زوام بیا مو یو څوک سره کنه ولې دا حساب مون بیت له سره را جمله کړی
سره حساب وکي استا دا د خود نو حق ده
وان تاسو ته تکلیف ده
یه تکلیف نه ده دا د خیر کار ده او خو حق لري تاسو په دنیا کې هغه دې دغه پلار لران دي په دغه کې حق ده دا مور پلار پیدا دي تاسو ته دی غنست سید کتاب کې به دي ورور لیک زیات دي خور به کم یا حسین جن جن جدای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
مې دې په دغه ټوله باندې
خو فاته مې ما
خبر سو
دا ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې اونۍ زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
دون پر ہر لارا زی وقتوں نمود ریگی ایسا نیلاری جون دن پر ہر لارا جیو نانوتری لارو اصل سو چار سنت گور سوس ہم مر گساد دنیا شبیر اس کا من سورش می پمانا کے نہ پڑھا چھپا عمل کے نہ پڑھا چھوے بمل کے نہ مسرا چھپا نانا کے تایو گٹھ مات کڑے نہ دے وائے عمر میں تمہارا آئے گٹر مات کرے نہ دے وائے عمر میں تمہارا جن پور گڑا جن سر دے ہم کار ہم کار مر گئے سارے پتنا چھپیر دجوان دنان پلو یا لارا وجود وینا کتل کری دامرب لویا لارا دو وجود وینا کتل ستاد پارا کرنشتا ہر وطن دلا بازار ہر وطن دلا بازار بورا جن سر ہم کار دینا مکار اگر جن پمر گئے اتنا چھپے روزگار 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 روزگار